سلامونه او نیک هیلی لغرمی مخکی لاس بجی شویزه سفی و لاستان اگزایمو دا ازادی را روی دغا پروگرام تکره غلاستو ایم پیل پا خبرونو کهو ده خورو نریوال پروگرام وایی پا افغانستان که ده خوارزواکی اندازه تر طول الور حد ترسیدلی ده ده دغا پروگرام ویندوی فیلیپ کراف پرون اسوشیتد پریس خبری آژانس ته ویلی تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړه اغیز کړی او د دې سبب شوی چې ډیر خلک د یو وخت ډوډۍ له خوړلو وروسته د بل وخت د ډوډۍ په موندلو فکر وکړي. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته ګڼو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، ځکه چې د هغوی په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې نشوای رسولی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي روانه میاشت په افغانستان کې د سختې یخنۍ او واورو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 160 واوښت. د دغه وزارت ویاندوی شفیع الله رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د یخنۍ له امله 112 شهیدان لرو، 22 تنه زخمیان لرو، 100 کورونه په نیمه او پوره ډول سره تخریب شوي او تقریبا 10,000 مړي تلف شوي.
سګنۍ ژمی په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سوړ بلل کیږي او په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 43 ته ټیټه شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د طالب چارواکو له اعلان او د ازبکستاني رسنیو له راپور سره سره کابل او د افغانستان نورو سیمو ته د ازبکستان د برېښنا پرچاوي لام پای ته نه ده رسېدلې. پر کابل سربېره پکتیا، خوست، لوګر، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، میدان وردک، پروان، کاپیسا، بغلان او غزنی هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د برېښنا د پرچاوۍ له کبله له سخت کړاو سره مخامخ دي. ازبکستاني رسنیو د سې شنبې په ورځ د خپل هېواد انرژي وزارت په قول وویل د چهارشنبې په ورځ به افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا صادرات بیا پیل شي. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پېښور په روغتون کې وفات شوی، نن په ننګرهار کې خاورو ته سپارل کیږي. عبدالجبار ثابت په 2006 لمریز کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډېر و او د وکړای شول په فساد تورن ځینې نسبتا جګپوړي کسان محبس ته ولیږي. دا یې د لوی څارنوالۍ له دندې وروسته د 2011 کال په اکتوبر کې د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یرغمل شو او یو کال وروسته خوشي شو. عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لیسانس او په امریکا کې ماستري کړې وه. د ده د کورنۍ د معلوماتو پر اساس نن به د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د جنازې له لمانځه وروسته د نوموړي مړی د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د امریکا متحده ایالتونو د واګنر ډله یوه بهرنۍ جنایتکارې ډلې په توګه معرفي کړه. د امریکا حکومت په فرمان کې د دغه روسي شرکت خلاف بندیزونه اعلان کړل او د بریتانیا حکومت غواړي راتلونکې اونۍ د اوکراینی ځواکونو له روزلو وروسته د مارچ په وروستیو کې اوکراین ته ټانکونه او پوځي وسایل ولیږي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون خبریالانو ته وویل هر څه له پلان سره سم مخته ځي. بریتانیا د اوکراین لومړنی متحد هیواد دی چې روانه میاشت یې وویل 14 چلنجر 2 تهاجمي ټانکونه اوکراین ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم د نیمه نړۍ پروګرام واوري.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرح غلاست. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې اونې ز خبرونه نور بس دی اوري زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس چې تازه د کابل له سفره تللی له امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د تیر میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له هغوی سره په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلي و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خبر رسوي بیان راغلی چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادی حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. د معلوماتو له مخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له زده کړو او تحصیل څخه ښځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت شته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد چې دی هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅکله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو سم دستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي، او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. دوی د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سحر، اول پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان ښځو د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاسو په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هله بخښونکي خبرونه به راسي کنه؟
ډیره مننه په لومړي سر کې ملالۍ جانې، تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د ښځو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی، او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستی، یو سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان که چیرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي، او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. که چیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کړي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دي هغوی ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده، او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي، او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دینه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهانه باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازنی خبر هم دا ده، او یوازنی موضوع هم دا ده چې دوی د دین یو سیاسي ګټه اخلي د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې ده او د ښځو حقونه یې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دی چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابته کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې دننه مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم، ډیر مننه میرمن ملالای، ډیر مننه چې مونږ ته مو خره ته تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د ما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرته د مونږ ښځینه بې سواده شي، د مونږ د یوې ښځینه سره د مونږ مکمل یو فامیل یو ټولنه یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، له هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځې نه چې طالبان راغلي، اوله کې خو دوی د شپږم صنف نه په 2000 کال کې د ورویش کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده. او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه پوهنتونونه هم چنل بلاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم نه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسې ګورې د نن ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي او د علم په رڼا باندې سنبال، هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا د مونږ افغانستان په الحال نورم دا د سقوط په حالت کې ده. یو خو زمونږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان اوسي، زما په نظر باندې دوی به هېڅکله دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کې هم رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د سبک د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمن غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کې مونږ کولای شو چې نن د ښځې ډېر زمونږ مخاورې همدغسې عزتمن دي او داسې قهرمانې ښځې مونږ لرو چې هغوی کولای شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د مونږ تقاضا د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست د مونږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د مونږ دغه غمځپلی مملکت، دا غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور راډ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي، ورځ تر بلې د مونږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره سره کېږي. باید چې مونږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته مونږ ووایو د مونږ او تاسې افغانه افغان خویندې چې دي هغسې حجاب مراعتوي چې یعنې په هېڅ دنیا کې نه مراعت کېږي، د حجاب د هغوی هېڅ نه و مشکل نشته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډېره مننه ستاسو څخه. زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پوښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، دې یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دی بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. او دی ویلي دي چې دی له طالبانو غوښتلی و چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي او طالبان بیرته هغوی ته د دې جواب پر ځای باندې چې دوی به خپل افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنی و حل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو محترمه ملالې خورته او راغلو میلمنو ته. د دې چې صحت مو خو سي، نوموړي موضوع کې تاسو یادونه کړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې
یو میرمنې لپاره د یو هیواد لپاره د یوې ښځې د یوې میرمنې تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی د یو ښځې تعلیم لکه د یو ملا تیر په شان دی، داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پې پټوي. دا موضوع بېله ده. دا طالبان رسمیت پېژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کې چې دا رسمیت پېژندنې موضوع چې کومه ده، دا د زده کړو په مورد کې هیڅ سره شامله نه ده، هیڅ سره سر نه کوي. خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده، دا د یو سیاسي اړخ ته اړولې ده. په داسې حال کې چې دا مورد اصلا د رسمیت پېژندنې سره هیڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پېژندنې موضوع او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده، دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده، دا اصلا سمه نه ده، ځکه چې دوی د خپل یو هیواد کوم چې کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هیواد په داخل کې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هیوادونو څخه ته د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوې، نو آیا ته په خپل د هیواد په داخل کې تا سره څوک تعهد کوي؟ په کوم ډول زده کړې چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړې دي، هیڅ کلم نه. هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې ستا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دې سره، نو ته د ولې د نور هیوادونو څخه د دې رسمیت پېژندنې تقاضا لري؟ ته خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغه اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسو باندې بند کړې. او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم بندې کړي دي او د رسمیت پېژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه آغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغو معیارونو ته احترام ونه کړي، څنګه تمه کېدای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګوري، نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري، لاغي اخواته دا 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 ملت چې دی، دا د نجونو تعلیم ملت ته بقا وربخي. ګوره، موږ تاسې د یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي. یعنی یو دولت ترقی او د یو دولت پرمختګ په دې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځه چې موږ تاسې وایو چې د ټولنې یو نیمه برخه ده، نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي دې لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ځکه دا کچیر ته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي، په دې باندې نه کیږي، ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی. او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا واړه ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي؟ ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړله، ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي؟ ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي. دا یوه پلمه نیولې ده. ګوري، دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل او منطق دا ناورین نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځو سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري، نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي. په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوي دي، د نجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس ته راوړي. نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولست څخه فاصله اخلي. دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولست لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب دې په خپله مهرباني وکړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي د پرانیزي، دوی دې په خپله ورته امنیت وساتي، خون کې د دندو ته پرې د اجازه دې ورکړي، چاره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې غوا تور او شیدې سپینې دي، په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده، آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یو سیاسي موضوع ده، د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ یې ورکړی دی ورته.
مننه آغلی خاطر الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې آغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې ښځې لوستي او د ټولنې فعاله برخه وي. آیا فکر کوئ چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟
ډېره مننه سلامت سي. ما په نظر باندې رسنه ده چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي. اکثره موږ طالب مشران چې دي دوی اولادونه چې دي دوی ښځینه لورګانې خویندې چې دوی اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي، یعنې هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کوو چې د دوی اولادونه چېرته په خارج کې دي، په خارج د ملک کې په اخري سجه باندې خپل د آیندې تضمین کوي. مګر دغه د موږ د مملکت یو بدبختي ده، یو ډېره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلې ده. صرف یو خاص دي موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خویندې سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي. لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و، د افغان خویندې د تعلیم حق اخیستی و. په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي، د موږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده. اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني یو، که چېرته د طالبانو حکومت خویندو ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ورنه کړي، انشاءالله چې نړیوال وایي کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي. په دې خاطر باندې یعنې بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چا ته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي، که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده. او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي، خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي. د موږ اکثره میندې، د موږ خویندې، د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق ده، د دوی د تعلیم وخت ده، دغه وخت ورته ضایع کېږي. نو خواهشم ډېر زیات د طالبانو نه، طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي، د خویندو تعلیم حق مه صرف کوئ. که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي، د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړیږي، یو ولایت جوړیږي، د تعلیم یافته دې سره زموږ ټول مملکت خرابیږي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابیږي، نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي.
مننه آغلی الکوزی. آغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه، هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې وه چې طالبان دې اورباند وکړي، خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه یې روانه وساتله. د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي، دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل. دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل، په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، په دې هیله او تمه چې کېداسې طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي، خدا کار ونه سو. آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوې پر خپل دریز باندې کلک پاتې سی او یو څه ورتیر نسی، نړیوال به دوی ته بیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه، دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سي، د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه وغوښتل سي؟
بالکل همداسې ده. لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې، تاسو یادونه وکړله،
کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د بیا ادا کارونه او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو هغه که چیرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي فکر نه کوم چې هغوی به کومه پرېکړه دوی سره او یا کومه هغه باور چې کوم باید د دوی دوو هېوادونو د ترمنځ د یو تعهد په اغېز باندې واوسي فکر نه کوم چې د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکېم کړې وه چې مونږ اوربند یې وکړ بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان باندې د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نور د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي ځکه چې کوم ځای کې چې باور وجود ونه لري دوی یو ځل خپل په خبرو څخه تېر شول دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارول سره هېڅ رسمیت پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمیت پېژندنې موضوع مطرح کوي نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپل سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمیت پېژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دوی باور درلوده چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیارول نو تر اوسه پورې نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي
مننه آغلی فضلی آغلی سحر ستاس څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ د بیا وویل چې طالبانو یو لوړ پوړ چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلاره باندې کار کوي چې لمخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او په خپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغې ښځې ویلي دي چې دا هېڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به دلسی خود دل طبیعت دغه بل کاستای ویل دي چې دوی پر یو کړنلار کار کوي
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې دوه کلونه پوره کیدونکې دي چې دوی په دغه کړنلار باندې لګیا دي کار کوي دا سره کم کړنلار د چ نه جوړیږي تاسو وکتل چې په تیر شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان جنو د تعلیم په برخه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودي په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښه علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي که موږ او تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینهو باندې فرض دی خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي چې دا هېڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هېڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی او بلکې حقیقت کې داسې نه ده تاسو وکتل چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا الته درس ویلي. افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسو وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي، که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا د خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کرنلاره ده؟ دا نه جوړېږي، دا د دوه کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کرنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایې، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایې چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په پنجونو باندې مونږ په پاک نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کا کارو، دا کارو، دا کارو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ، اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم، او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نورم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل. همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلي چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل وو.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نه سئ تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمیر موسسو خپل فعالیتونه ودرول، او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې لوږه راوسته؟
طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پخونه وغورځوي. نو دا موږ هر یو ښځه چې دا هر یو ښځه د یوې کور سرپرست ده، یعنې اکثره دغسې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې دي، په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کړي. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځانته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کړي. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ
وطن دې پرمختګ وکړي. د فقر زمينه پکې ډېره شوه، بیکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې موږ خلک مجبور کېږي، انسان مجبور کېږي چې په د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې کمیړه لري. بعضې اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې مونږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده، اکثره خپلو مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دي که پاتې دي، دوی مجبور دي کار وکړي. که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لونه ګندي مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو دسه ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب شي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه آغلی روحیه فضلی، تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او لمخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي؟
بالکل، همداسې ده لکه څنګه چې تاسو وویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده، جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسېږي، نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې یو مېرمنه کولی شي، نو ممکن په سړی یې ونه شي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي، دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني، نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پیژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم د سیاسي اړخو ته ورکوي، نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کوم هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې وسپاره، ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کوي. کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي، هغه نظام هېڅکله پایدار نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسپلو نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده، یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي، ممکن دا هم ورسره خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي، دا باید خپل په خپلو په پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره د خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایا. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې د مکاتب او پوهنتونونه بندوه. نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس ویلی دی چې پر ښځو او په تیره بیا پر نجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
که چېرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو
ټول هدف دا دی، اصلي هدف دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني، ټوله نړۍ دې ته آماده ده چې په رسمیت وپېژني. او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي. او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه، امریکا او همدارنګ دي ته ورته نور ټول هیوادونه چې دي، دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چیرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره دی لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیب کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي. پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي. نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښيي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي، تر ټولو مهم د تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه اغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په خپل خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکارۍ سازمان د استادو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته لاړ سي او د شذو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. استاد په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به لاړ سي او د اسلامي همکارۍ سازمان استازي به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوه غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي که نه؟
موږ ډیر دې ته خوشبینه یاستو، ډېر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې موږ د مارچ میاشتې ته ډېر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زموږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم، د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دومره مخالفت ونه کاو، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بیرته شروع کړو. نو خوا کې دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته موږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته موږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا مغه زه کوم کوم شخصي نظر دې لرم، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده او د دې نه په استفاده دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ او تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه اغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانی د اسلامي همکاري سازمان د استادو دوه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغاني ښځې په توګه؟
دا چې طالبان وایي چې په انجونې په حجاب نه کوم پانتونونه چې بند کړل او مکاتب دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې که هم معقول نه ول وړاندې کړل چې دوی حجاب نه مراتول، اخلاقي فساد موجود و. دې لپاره دا یو بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي، دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پاتونو او په مکاتبو کې ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم نو دې لپاره نورې لارې شته دی چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دي هغوی اورلا شي دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دی چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هېڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساعده شوې، هېڅ کوم مکتب هېڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د مورد دوی یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فساد یادونه دوی کړې ده دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې موږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغې اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه ده دې ته موږ ډېر په واقعي هم هیله من یو چې کېدای شي چې داسې یو څه تغییر د دوی اراده او کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي. خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې د هغه تغییر شي د دې سره او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه آغلې نفیسه سحر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسي چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکو لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړ درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره. هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړې شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړې شي، ما په خپله څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغوی ته مې استادان نیولي دي چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستي دي او هغه ته هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي، خو سره د دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډیر زیات او هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولی بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي. ورته زما هم دومره وسه کېدله چې زه مې د خپلو خویندو لپاره وکړم، د راتلونکي لپاره هم زه دا غواړم، خو دا د دولت مسؤلیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولس ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولی سره د دې بیا هم یعنی یوه ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډیر ښه پوهیږي. مثلا په افغانستان کې تاسې وکتل چې ډېرې نجونې بیچارهګانې په سترو سترګو له پوهنتون څخه وشي شړل شوي، له مکاتبو له دروازو څخه یې وشړل شي. مګر زه دا درک لرم، زه د یوې خور په درد باندې زه ډېره ښه پوهېږم، دا اوس زه په خپل حق باندې پوهېږم چې زه په اسلام کې زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه یوه جلۍ چې سبا ورځ د افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهېږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول پر وړاندې مخکې، او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله، دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه ډېر اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. ل خپل درو سرو میلمنو اغلی نفیسه سهار، خاطره الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډېره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفس نشل غال نمونہ مخالف شو خیالونہ مختلف شو نمونہ مخالف شو او خیالونہ مختلف شو دے قرب چھو اسات من لرا نہ دے مناسب نفس نشل غال دے غم جڑے گم ہر سکت دسان پی وطن بسو وطن پری دے او مند زرنو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفس نشل غال تپراشو وای کس بو کمل شکر شکرانہ باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگ شان غیرت آو نکھاو رے تا خدمت منو گور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پخون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفس نشل غالے بالا کے درلد پر کال دی اثر مل دپ ساتو اخن غریب برباد لگے غم جڑے گم آوندم اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درلد پر کال دی اثر مل دپ ساتو اخن غریب برباد لگے غم جڑے گم نفس مشغول غالے پس طاقت دیکھو
مور پسان زانی لپان دنیو خلقو شرمی گم لده غم جرے گم لده غم جرے گم دختیار اختیار بوایم چی صوفا دی دنیایم مجبور دی ملنگ جان لده غم پفریا چو پخبون غریب برپا چو لده غم جرے گم نقصون چلغالی رات پات پلولا چو افغان غریب برباد چو لدے غم جڑے گم رومون مخالف چو دالونا مختلف چو دیکھور بخصو حسد منگلر ندے مناسب لبسون شل غالب دید دے غم جڑے گم ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تکو مند ضرور نابان شوان خطرانی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم
Divine. ಜಲ್ದಿ